ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د مریض 1491 د سرطان له 11 او د 2012 میلادي کال د جولای له لومړۍ سره برابر ده. افغانستان او اروپای اتحادیه د اوږدمهالو همکاریو د سند لپاره د خبرو بل پړاو پیلوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د خیبر پښتونخوا له ایالتي چارواکو وغوښتل چې د افغان مهاجرو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د دې سات خبرونو ته رابولم. په هلمند کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان ووژل شول. د ایران پر چیلو د اروپایي ټولنې بندیز سرلننه عملي کیږي. او د مصر نوی ولسمشر ژمنه وکړه چې پوځ ته به احترام وکړي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان ووژل شول. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه پرون په واشیر ولسوالۍ کې شوې او یو موټر سایکل چې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي ورباندې سپارول پر هغه ماین وخوت چې د وسلوالو طالبانو لخوا ښخ شوی و. د افغانستان په ختیځ کې دولتي چارواکي وایي پرون په یوه بمی چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول. چارواکي وایي د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه خصوصي بانک په وړاندې پر یوه بایسکل د چاودونکو موادو په چاودنه کې دوه ملکیان او یو پولیس افسر ټپیان شوي هم دي. د والي ویندرو هولا سمون وویل د برید هدف معلوم نه دی، خو ده دا د وسلوالو طالبانو کار وباله. د امریکایي پوځي بریدګي بووی برګدال د برمته کېدو پرون درې کاله پوره شول. نوموړی د 2009 میلادي کال د جون میاشتې په 1 په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو مسؤول برید جنرال لیویس بون په یوه اعلامیه کې وویل د برګدال د موندلو او کور ته د ستنولو لپاره به د دوی هڅې پراخې شي. په بامیان ولایت کې د افغان او بهرنیو لرغون پوهانو لخوا د لرغونو آثارو د پلټنې 11 دوره پیل شوه. په دې ډله کې د لرغونو آثارو 15 افغان او فرانسوي متخصصان برخه لري. دوی د بودایي دورې په شاهي معبد کې د بودا د دو لویو مجسمو ترمنځ د لرغونو آثارو د کندنی او رغولو چاري پیل کړې. پروفیسر زمریالی ترزی چې د دې هیئت مشري کوي پرون په دې باب وویل
افسیاتش موازی با ترمیکاریش دنبال میشه.
کندنی لرغونی سره یو ځای تعقیبی شي. په دې معبد کې تر ټولو ستره استوپشته چې دروشت مترو ده. دوی نورې استوپې هم کش شوي چې رغول شوي دي. په بامیان کې د لرغونو آثارو د کندنی له برکته لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د ایران پر چیلو د اروپایي ټولنې بندیز سرلننه عملي کیږي. دغه بندیزونه چې د ایران اقتصادي نظام په نښه کوي د ایران د لانجمن اتمي پروګرام له کبله د اروپایي ټولنې تر ټولو سخت اقدامات دي. اقتصادي کارپوهان وایي دا اقدام به د ایران د تیلو عواید نیمایي ته راټیټ کړي. د اروپایي ټولنې لخوا دغه بندیزونه پر رسمي ډول د جنمرۍ په وروستیو کې ومنل شول. اسلام پاله محمد مرسی پرون د مصر د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه او پوځ په رسمي ډول قدرت ته توسپاره. د وخت تر اخیستو وروسته د قاهرې پوهنتون ته په وینا کې مرسی ژمنه وکړه چې د مصر د پوځ درناوی کوي.
الجيش المصري للعظيم
د مصر ستر پوز به بیرته خپل اصلي دندې ته چې د امن ټینګول او د پولو ساتل د ستون شي. پوز به د غشتلو ګران او متحدو وسلوالو ځواکونو په مرسته د هیواد له ادارو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې او د قانون تر حاکمیت لاندې کار کوي. زه د تر سره کړو کارونو او لاسته راوړنو په خاطر د دوی ستاینه او درناوی کوم. مرسی وویل مصر به نړیوالو تړونونو او موافقو ته درناوی کوي. ظاهرا د دې اشاره په 1990 میلادي کال کې د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې تړون ته و. د وویل چې د فلسطینیانو ملاتړ به کوي او په سوریه کې د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د نړۍ ستر قدرتونه به د نړۍ ستر قدرتونه په جګړه ځپلې سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره پر یوه پلان سلا شول، خو په دې وړاندیز کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر اسد دی واک پریږدي. پرون په جنیوا کې تر دغو خبرو اترو وروسته چې د امریکا او روسیې عالي رتبه ډیپلوماتانو په کې ګډون درلود، نړیوال استازي کوفی انان وویل د قدرت د انتقال په وړاندیز کې د سوریې د رژیم او مخالفانو غړي هم شامل دي، خو په دې شرط چې دواړه لوري پر داسې یوې طرحې سلا شي.
We are determined to work together urgently and intensively.
موږ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره په عاجل او شدت سره ګډ کار ته ژمن یو. د سوریې د خلکو په مشرۍ داسې سیاسي انتقال ته ژمن یو چې مشروعیت ولري او د سوریې د خلکو له غوښتنو سره برابر وي، څو په خپلواک او دیموکراتیک ډول د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره دوی ته توان ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل دغه پلان تر اسد وروسته حکومت ته زمینه برابروي او اسد ته پکار ده په دی هو پوهیږي چې باید واک پریږدي. او د اسرایلو پخوانی صدر اعظم اسحاق شامیر تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. شامیر چې د کین ارخیلی خود ګوند غړی و، له 1903 تر 1904 میلادي کال پورې د غراس، له 1906 تر 1920 کال پورې دوه دورې د اسرایل صدر اعظم و. دی د خلیج د لومړۍ جګړې پر مهال هم پر دې مقام ټاکل شوی و. ازادي راډیو د کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد سرابات خوست ګردیز او غزنی ترڅنګ اوس په لشکرګاه کې هم په اف ام 3.5 څپه خبريږي. د اروپای اتحادیې استازی وایي چې د توکیو په کانفرنس کې به افغانستان ته لمرستو سره یو لړ شرطونه غوټه شي. افغانستان هیله لري چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي.
دا سوالو ته ځواب یې شوه دی او موږ امیدوار یو چې په څو راتلونکو کلونو کې افغانستان د
دبليو کابل شاریان وایي د افغانیو په وړاندې د ډالر د ارزښت له لوړېدو سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. پرون په خیبر پښتونخوا ایالت کې د غیر قانوني افغانانو د استوګنې لپاره ټاکل شوې موده پوره شوه.
د پښتونخوا حکومت ته زموږ کې لږه چې دغه نیټې ونټاکي او د تفاهم د لارې یو نتیجې ته ورسیږو.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل دی چې په دې اړه ورسره مرکه لرو. په کابل کې د یوې مظاهرې د علت په باب هم راپور خبرو. د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسیز مو شخله ازادي رادیو څخه خبري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په توکیو کانفرنس کې به له افغانستان سره مالی مرستې په یو لړ شرایطو وشي. ویګ داس او شاسکس له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د توکیو کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیزې محاسبې یوه موقع ده. نوموړي همداراز وویل چې له افغانستان سره به د اروپایي ټولنې د مرستو اوسنۍ اندازه چې د کال څه باندې 1 میلیارد یورو کېږي د څو کلونو لپاره دوام وکړي. ټاکل شوی چې د جولای په 8مه د جاپان په توکیو ښار کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. احمد زبیر ژمن په دې اړه راپور لري.
خغلی ویګا د اوشاسکاس له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون په دغه برخو کې د افغان حکومت اقدامات له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره هم مهم وبلل. خغلی اوشاسکاس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې هغه برخې چې په توکیو کانفرنس کې به افغان دولت پکې خپلې ژمنې کوي داسې په ګوته کړې. د یوې 15 مهم فکتورونه دي چې موږ غواړو په اړه بنیادی هڅې ووینو. د توکیو کانفرنس به د دوه اړخیز حساب ورکونې یو چوکاټ برابر کړي. هغه څه چې مونږه تمه لرو هغه لومړی په 2014 کال کې د باور وړ انتخابات دي، دویم له اداري فساد سره اساسي مبارزه، دریم د کورنیو عوایدو لوړول او څلورم د بشر د حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی دی. خغلی او شاسکاس ویل په همدغه برخو کې د افغان حکومت اقدامات د اروپایي ټولنې د راتلونکو مرستو د اندازې په ټاکلو کې هم مهم رول لري. د یو پښتنې په ځواب کې چې د توکیو په کانفرنس کې به اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څومره مرستې اعلان وکړي، نو نوموړي وویل دا کانفرنس یوازې د مرستو د اندازې لپاره نه دی بلکې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د ژمنو په اړه دی. خو د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره به د دې ټولنې د مرستو اوسنۍ اندازه چې د کالي څه باندې 1 میلیارد یورو کېږي تر څو نورو کلونو پورې هم دوام وکړي. دوی وایي د اروپایي ټولنې اوسنۍ مرستې د کال څه باندې 1 میلیارد یورو کېږي. موږ ژمن یو چې دغې مرستې ته دوام ورکړو او د توکیو په کانفرنس کې به زموږ مرستې تر 2018 کال پورې وغځیږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنه د دواړو خواوو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د تړون په اړه د خبرو دوهم پړاو بریالی بولي او وایي په دې پړاو کې د همکاریو په بیلابیلو برخو په تفصیل خبرې شوې. د همکاریو د دې سند په اړه چې مشارکت او پراختیا نومیږي د دواړو لوریو ترمنځ لومړنۍ خبرې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کابل کې شوې. له ناټو وروسته اروپایي ټولنه د نړۍ دوهمه ستره ټولنه ده چې افغانستان ورسره د همکاریو سند لاسلیک کوي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومند په راپور کې واورئ.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر ویګاداس او شاس کس د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ممکن د همکاري د سند په اړه د خبرو دریم پړاو په اکتوبر میاشت کې ترسره شي. ښاغلی اوشاس کس وایي چې دا یو پیچلی او جامع سند دی چې باید په اړه یې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو سره خبرې وشي. دی وایي د خبرو د دریم پړاو په اړه تمه لرو چې د اکتوبر په میاشت کې به ترسره شي. زموږ لپاره دا یو مهمه مسله ده او موږ اړ یو چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو سره سلا مشورې وکړو. دا یو پیچلی او جامع سند دی نو خامخا به لږ وخت نیسي، خو زما اټکل دا دی چې د روان کال تر پایه پورې مکمل نتیجه ته ورسیږو. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د شراکت او پراختیا په اړه د همکارۍ دا تړون د دواړو خواوو د علاقې وړ مهم مسایل لکه حکومتداري، بیا رغونه، د افغان ځواکونو روزنه، بشري حقوق، اقتصادي همکاري او داسې نور رانغاړي. د همکاریو د دې سند په اړه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د روان کال په مارچ میاشت کې ترسره شوی. افغان حکومت له اروپایي ټولنې، ناټو، امریکا، هند، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو سره د ستراتیژیکو او اوږدمهاله اړیکو لاسلیک کول د خپل بهرني سیاست یو ستره بریا بولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله څرګندوي چې تر 2014 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي خپل کارونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو برابر کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کاري ډلې په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره افغانستان ته 1.5 سوالونه ورکړي دي. زکیه غیاسی نظیر په دې موضوع راپور لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی هیله لري چې افغانستان تر 2014 میلادي کال پورې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
زمون د څو کال مخکې درخواست ورکړی دا او زمون سوالونه شوي دي، د سوالو ته ځواب یې شوی دی او موږ امیدوار یو چې په څو راتلونکو کلونو کې افغانستان د دبليو ټي او په ریپورت واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره د خبرو دوهم پړاو تیرونی په ژنیف ښار کې جوړ شوی و. د خو سوداګریزو قوانینو شتون د داخلي تولیداتو سیالي لګونډیو او د سیمې له هیوادونو سره او د ګمرکي تعرفې راټیټول نور هغه شرطونه دي چې په دې سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره مطرح شوي. د ژوند خوالی، د سوداګرۍ او تولیداتو پراختیا او له موجوده منابعو څخه استفاده هغه هدفونه دي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یې لري. خو پوښتنه دلته ده چې آیا افغانستان د نړیوال سازمان غوښتنې او شرطونه پوره کولی شي او کنه؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د خامو موادو په برابرولو او مدني موادو په برخه کې ارزښتونه لري. په دې ارزښتونو سره افغانستان کولی شي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غوښتنو مرحلې ته داخل شي، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان نورې ځانګړنې لري، مثلا د ګمرکي تعرفو راټیټول او آزاد سوداګرۍ منل، چې له بده مرغه په افغانستان کې دا ډول امکانات نه دي موجود.
افغانستان له 2013 او 2014 میلادي کلونو راهیسې په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره د دې سازمان له کاري ډلې سره هڅې او مشورې پیل کړې دي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازی اته سوا اته لس شمیری تا دیو اس ام اس للاری دا آزادی رادیو افتخاری خبریال شی.
خپل خبرونه اته سوا اته لس شمیری تا اس ام اس کړی. د اتصالاتو د شرکت اته سوا اته لس شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
و بجه او پنځلس دقیقې شوې. اوس توجه وکړئ د دې خبرونې د مهمو مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په توکیو کانفرنس کې به له افغانستان سره مالی مرستې په یو لړ شرایطو وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله څرګندوي چې تر 2014 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. په هلمند ولایت کې د ماین په یو چاودنه کې پرون څلور تنه ملکیان ووژل شول. د افغانستان په ختیځ کې دولتي چارواکي وایي پرون په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ووژل شوي. د امریکایي پوځي بریدګي بووی برګدال د برمته کېدو پرون درې کاله پوره شول. په بامیان کې د افغان او بهرنیو لرغونپوهانو لخوا د لرغونو آثارو د پلټنې یولسمه دوره پیل شوه. د ایران پر تیلو د اروپایي ټولنې بندیز سرلننه عملي کیږي. اسلام پال محمد مرسی پرون د مصر د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه او پوځ په رسمي ډول قدرت د ته وسپاره. د نړۍ ستر قدرتونه په جګړه ځپلې سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره پر یوه پلان سلا شول. او د اسرائیل پخوانی صدر اعظم اسحاق شامیر تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ نوي کلونو په عمر عمر. راسیزمو ژغله آزادی رادیو څخه اوري. مخکې تر دې چې نور راپورونه او دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي مسؤل مرکه در وورو، له جانقالی کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې افغان چارواکو او طالبانو سره د خبرو هرکلی کړی، تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وارخطایي او عجلې د غیر رسمي تماسونو په لړ کې د تیر اونۍ له کتنې او خبرو څخه داسې بریښي چې د اوږدې مودې په ټپه درېدلې د سولې د خبرو هلې ځلې ممکن یو انچ مخ پر وړاندې لاړې شي. افغان چارواکي وایي امریکایانو د جاپان غونډه بې اهمیته بللې ده. ورسپانه لیکي افغان مرکچیانو د طالبانو له استازو سره تیر اونۍ لومړی په پاریس کې غیر رسمي غونډه وکړه او ورپسې د جاپان د کیټو ښار په یو پوهنتون کې سره جرګه شول. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د روانې اونۍ تماسونه ستایلي او داسې معلومیږي چې طالبان له خپل هغه دریځ څخه په شا شوي چې وایي امریکایان به په خبرو کې د دوی مقابل لوری یا طرف وي. خو طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې په ټینګار سره وویل چې د دوی په پالیسیو کې بدلون نه دی راغلی او داسې وښودله چې دا ډله له افغان حکومت سره د خبرو کولو اراده نه لري. طالبانو ویلي دوی جاپان ته خپل استازی یوازې د دې لپاره واستاوه چې د دوی دریځ څرګند کړي. دوی وایي تر هغې چې موږ له امریکایانو سره خپله مسله چې دا مهال په ټپه درېدلې حل کړي نه وي، د کرزي له حکومت سره خبرې ګټه نه لري. نیویورک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو ویلي په داسې حال کې چې د افغان حکومت طالبانو او نورو ډلو ترمنځ هر ډول تماس یا تماسونه مرستندوی دي، د واشنګټن رسمي پالیسي دا ده چې د سولې هر معامله باید افغانان وکړي نه امریکایان. امریکا په دې وروستیو دوو غونډو کې زیاته ونډه نه درلوده. زیات شمیر لویدیځو ورسپانو د مصر د منتخب جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه د راتلونکو پالیسیو په اړه مضمونونه او مقالې لیکلي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانې د محمد مرسی اسلامي ډیموکراسي به عربي نړۍ ته لار پیدا کړی شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. کله چې د مصر د اخوان المسلمین سیاسي څیرې محمد مرسی څه موده وړاندې خپل یو جګپوړی هیئت لندن ته واستوه، د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت حیران او خوښ شو. ورسپانه لیکي کله چې د اخوان المسلمین هیئت د لندن په کوڅو کې ګرځېده، د لویدیځ د زوال او په هیواد کې د اسلامي شریعت د جاري کولو پر ځای په هغو ستونزو او ننګونو فکر کاوه چې د پوځي مشرتابه څخه یو ډیموکراتیک حکومتي سیستم ته د انتقال په مخ کې پرتې دي. په داسې حال کې چې اخوان المسلمین ټینګار کوي د مصر راتلونکي به د یو پوځي یا غیر مذهبي حکومت پر ځای په اسلامي حکومت کې ډیره ښه وي، دای هم منلی چې یوازې سیاسي اسلام د داسې یو هیواد د ټولو ستونزو ځواب نشي ویلی چې کلونه کلونه یې د خپل توان د عملي کولو لپاره مبارزه کړې ده. دا په دې معنا که چیرې مصر غواړي خپل سیاسي او اقتصادي ارګانونه سم په کار واچوي، د دې کار لپاره به د اخوان المسلمین په محدودو منابعو سربیره نورو زیاتو منابعو او امکاناتو ته اړتیا ولري. په دې توګه توګه کچیر مصر غواړي خپل پخوانی شهرت او ویاړ چې د عربي نړۍ یو مخکښ طاقت و ترلاسه کړي د دې مقصد لپاره به ښاغلی مرسی او ملګري د نورو هیوادونو مرستو ته هم اړتیا ولري.
پرون چې د جون دیرشمه نیټه وه په پېښور کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو وخت پای ته ورسید. د خیبر پښتونخوا حکومت دوه میاشتې وړاندې دغو کډوالو ته چې شمېر یې سلګونو زرو ته رسېږي خبرداری ورکړی و چې د جون تر پایه دې افغانستان ته ستانه شي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له مطبوعاتي مسؤل سره په دې باب مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې آیا دوی په دې حقله څه تازه اقدامات کړي او کنه.
تیره میاشت د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د یو هیئت سره راغی او هغه هم البته د افغانستان سفیر کله چې دغه موضوع راجګه شوه او پاکستان دغه نیټه وټاکله کابل سره د موضوع مطرح کړه او وزیر صاحب راغی دلته هغې چې خبرې وکړې په خبرو کې تصمیم دا ونیول شو چې افغانستان به په یو میاشت کې دننه دننه بیرته د یو طرحې سره راځي او بیا به دلته د پاکستان د اړوندو مقاماتو سره په دې موضوع خبره کوي چې متاسفانه تر اوسه پورې د کابل هغه هیئت موږ منتظر یو. د پښتونخوا حکومت نه زموږ هیله دا ده چې دغه نیټې ونټاکي او دغه د تفاهم د لارې یو نتیجې ته ورسیږو او رښتیا هم هوا هم ګرمه ده. نور هم داسې ستونزې دي چې مهاجرین یو دم نشي کولای چې دوی بیرته ستانه شي خپل هیواد ته.
مرکزي حکومت خصوصا د مهاجرینو چارو وزارت نه افغان کډوال ډیر نه هیلي دي هغوی ولې دا موضوع جدي نه نیسي؟ ښکاره مثال دغه د هیئت نه راتګ دی.
د مهاجرینو بیرته ستنېدل د افغانستان لپاره د اولویتونو څخه ده او افغانستان دولت دې تجمن دی چې خپل ټول مهاجر په ډېره یو عزتمنده توګه هېواد ته ستانه کړي. ولې طبعا دغه کار یو ستونزمن دی. تاسو چې ولې اشاره وکړه دا خبره صحیح ده چې موږ هم سترګې په لارې د هیئت ته شي د خبرو ته ادامه ورکړي او یو عملي او یو منطقي نتیجې ته موږ ورسیږو تر څو کولی شو چې دغه مهاجرو ته موږ هم هغه لازمه تدابیر چې دی او لازمه اسانتیاوي چې دی هغه باید ورته په هیواد کې برابرې کړي چې تر اوسه پورې رښتیا هم زموږ مهاجرین سره وزارت بیا څه جواب نه دی راکړی چې هغه دلته باید راشي دا خبرو ته ادامه ورکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل زردشت شمسو د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت بیا وایي افغان حکومت دا توان نه لري چې له پاکستانه را روانو ټولو افغان کډوالو ته د راستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان سره هیڅکله دا موافقه نه ده شوې چې افغان کډوال دې په زور وایستل شي.
خبري مجله اوري
زمو ژغله ازادي رادیو څخه اوري. ساعت 2:22 دی. د کابل ښار د قلای زمان خان لسکونه تنه اوسیدونکي د کابل ښاروالۍ مخته پرون راټول شوي او په دې اقلیم مظاهره کوله چې ولې دوی ته ځمکنه ورکول کیږي. دوی وایي چې تر هغه چې حکومت ستونزه نه وي حل کړي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. جمیله ظریف په دې اړه راپور لري.
د کابل ښار لسکونه تنه اوسیدونکي چې د شنبه په ورځ د کابل ښاروالۍ مختره غونډ شوي وو ویلي چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ډېر اسناد شته دی او ښاروال ته هم معلوم دي داسې خلک چې همدا اوس یې ښاروال ورته فوق العاده امرونه ورکړي دي.
کله چې زه څنګه باندې پترول اچوم او راځم دي ښاروال موقع ځان ځان ډاکټر مې او دا کار مات خل نه مجبور مې
مونږه دغه ملکیت سند دغه هر یو کس ځان سره لرو مونږه دغه نومرې د کله زمان خان په بروشه کې ښاروالۍ څخه غواړو.
دوی وایي چې د دې ځمکو اسناد له شلو کلونو مخکې دوی ته ورکړل شوي وو خو ځمکه یې لا تر اوسه نه دي ترلاسه کړې. خو کابل ښاروالۍ بې د دې خلکو ادعا ردوي او وایي چې دوی سره دا مهال ځمکه نشته چې دوی ته یې ورکړي. محمد یونس نوندیش وایي چې د دې مظاهرو په ترسره کولو کې د ځینو کسانو لاس دی.
سل ورځم که دوام ورکړي هیڅ لاره موږ نه لرو د دې لپاره هلته ځمکه نشته چې زه دوی ته ورکړم. دا څنګه کېدای شي چې زه اووه زره نور ځمکه د کومه کوم او دا یوازې دوی نه دي تقریبا درې زره نور خلق هم دا مشکل لري او دا مشکل ما خلق کړی نه ده او ما کوشش کړی چې تر سوچ امکان ولري دا خلق ته مزګه پیدا کوم دوی ته ورکم او دې خلق په دې کې نمبري خسته دي
خو دا یوازې اوس نه بلکې د زمکو د توزیع لامل له څو کلونو را پدې خو خلق شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي دوی په کابل فروالي انتقاد کوي چې په تیرو لسو کلونو کې زمکې یوازې زورواکو خلکو ته ورکړي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړی
په ورستیو کې په کابل کې د ډالرو د بیل لوړیدو سره د خوراکي موادو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی یو شمیر کابل شاریان په خوراکي موادو کې د بیو پر جګېدو اندېښنه لري او وایي چې دولت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي په دې باب محمد قاسم سولمل راپور لري
د کابل شار صرافان وایي چې د افغانستان بانک لخوا په مارکیټ کې د ډالرو د توزیع کمیدل د دې لامل ګرځېدلی څو د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې لوړه سي دا صرافان وایي چې د افغانستان بانک مخکې په اونۍ کې دوه یا درې وارې په زیاته پیمانه ډالر په بازارونو کې خرڅول خو اوس ډېر کم ډالر بازار ته باسي په ورته وخت کې د ډالرو له لوړېدو سره د خوراکي موادو بیه هم لوړه سوې او د کابل شار زیات شمېر اوسېدونکي اندېښمن کړي یو شمېر کابل شاریان د ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې دا ډول یادوي
د ډالر په حساب زنه پوهیږم شرکتونه خلکو سره په ډالرو معاملې کوي د خلکو وضعیت خرابېږي او هیڅ څوک به ژوندونه کړی شي یوه بوجۍ وریجې اوس په ولس نیمه او اتلس سوه خرڅېږي حال دا چې مخکې په دیارلس سوه او زیات یې په څوارلس سوه خرڅېدلې
بل خواته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په هیواد کې د خوراکي موادو د بیې لوړوالی مني او وایي چې د دې علت په صادرونکو هیوادونو کې د دې موادو د بیې لوړوالی دی د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدلو هم د خوراکي موادو پر بیې اغیزه کړې دی وایي چې دوی تل بازارونه کنټرولوي او له هغه کسانو سره چې تخلف وکړي قانوني چلند کوي
موږ نرخونه چې کوو د همسایګانو نرخونه چې کوو بینلی نرخونه چې کوو او دام چې کوو چې موږ تیل یا غوړي یا وریجې یا وړه له کوم هیواد نه افغانستان ته راوړو آیا هغه هیواد قیمته شوي دي که نه تخلف ته ورسره اول خو موږ که چېرته دلته په بازار کې قیمتونه جګ شوي وي په نورو ځایو کې نه جګ شوي او دلته جګ شوي وي موږ هغوی راغواړو دوکانې تړو
وم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو خو په دې کار بریالي نه سولو د سحر صرافۍ مسؤول ولید امین هم د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو لامل بازار ته د افغانستان بانک لخوا د لږو ډالرو وړاندې کول شي
تقریبا شپږ ویشت ورځې وروسته په لندن کې د اولمپیک لوبې پیل کیږي د افغانستان د جودو ملي لوبغاړی اجمل فیضزاده وایي چې له ټولو ستونزو سره سره یې اولمپیک ته چمتووالی نیولی دی د افغانستان د جودو د ملي ټیم لوبغاړی اجمل فیضزاده چې د 2012 کال د اولمپیک لوبو ته کاندید دی وایي چې ډېر مشکلات لري خو له دې سره سره هیله لري چې هیواد ته به مډال په نصیب کې له بلې خوا ټاکل شوی دی چې نن ناوخته د ایټالیا او هسپانیا د فوټبال ټیمونه د اروپا د 2012 میلادي کال په سیالیو کې سره مخامخ شي د دواړو ټیمونو پایلوبه نن شپه پیل کیږي په دې باب هم د ازادي راډیو پر اساس کوم خبرونه کې تفصیل درکو
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو سپینګیری را سره ولار دی چې هغه د خاروالې کومې ځانګړې جامې چې دی هغه اغوستي دي چې نارنجي غوندي رنگ لري دغه د کال رنگ هم دی خو دوی تار وخت ځکه ور په غاړه دی چې دغه د دوی د کار جامې دي زه به پښتنه ورنو کوم تاسو نوم شه دی
مون مولا محمد
کا دې کم ځای
شکر درې
ها څومره وخت کیږي چې د خاروالې سره کار کوي
د نجیب د دوران زو دلته کار کوم
ها عمر باندې څومره یې
عمر باندې یو 25 کلن دی
ها نو څنګه دا کاروبار مو څنګه د څو وخت راځي او چی شي کوي
فقط او بجه راځو
ها
او دا زاینه پاکو دا جنگلی منګلی دا پاکو سالونی مزو
ها نو څنګه دا کار د ستړي کون کې دی پازاب ورنه خوشالي ور سره
شهر چا هر شي جديد د دولت کار دنو سمو کو کا مستلم شي دا خپل دا د اولاد کارم دی که هر شي شنو
څومره پیسې درکې خاروي
پیسې 15000 روپۍ دي
څنګه نو دا 15000 خو بس نه دي
هیڅ شي نه کېږي نو دا چای پیسې نه کېږي
نو څنګه د خپل کار نه راضي ګیله لري
خو د ماشوم کم دی خبات منگ ماش لازر رو پی خویی بده چه منگ کار که بود
دیار چه خپل کار مانون دیتا سر اوز بیلشا پو
دقا کراچی ده دقا منگ باشی ده آقا نور جارو ده یو یو کشک دی چه کشکی ده خات کد نه دغره ګلیل لري چې موسم کم دی نو
بس خدای دې وکړي چې تاسو غږ دغه ښاروالۍ اوریدلې دولت اوریدلې او تاسو ماشونه اضافه کړي
سل ځلې اوري داسه پروت ده
رئیس میگویه که برادر ماشتانه بلند میکنم ماش نمیکنم بلند 5000 پا ماش داریم دوی 5000 پا نینا نه نی برادر کنم چیزی دیگه است که ما خدا کنه که مشکل ما را حل کنم دولت ما برادر رئیس ما پاچای ما برادر بر مردم